ازادي رادیو دات کام باندې هم اوریدلای شئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ په روانه اونۍ کې د دوشنبې په ورځ په کابل کې په تر ټولو باامنه سیمه کې او تر ټولو خوندي شوې سیمې ششدرک کې دوه ځانمرګو بریدونو ګڼ کسان وژل. په دې ډله کې نهه خبریالان هم شامل وو چې یوازې درې کسان یې د ازادي راډیو خبریالان وو. هم اخوا په کندهار کې عبدالمنان ارغند په ډزو وژل شوی وو، او وروسته په خوست کې هم د بی بی سي خبریال احمد شاه د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وشتل شوی وو. په دې اونۍ کې د خبریالانو لپاره د افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ اونۍ بلل شوې ده، ځکه چې ډېر تلفات دوی ته اوښتي دي. په همدې اړوند د همدغو وروستیو پیښو په اړوند او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه او په اړوندو مسایلو په کابل کې د ازادي راډیو په سټوډیو کې زموږ همکاران اکرام الله اکرام او نسیم شفق یو ژوندی بحث مخته وړي. میلمانه یې راغوښتي، له هغوی سره به په همدغو موضوعاتو باندې بحث کوي. هیله ده تر پایه پورې دغه بحث تعقیب کړئ.
بله، سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز رادیوی آزادی. من نسیم شفق هستم. چنانچه همکارم صفی الله استانکزی هم گفت، هرچند معمولا از ساعت 10 تا 11 برنامه دسندر و میلمانه برنامه موسیقی نشر میشه و از ساعت 11 تا 12 برنامه سرود و سخن، اما برنامه های موسیقی نمیتونیم امروز نشر کنیم به علت که شما هم در جریان هستین که روز دوشنبه در حمله انتحاری در شهر کابل سه خبرنگار رادیو آزادی و شماری از خبرنگاران دیگر شهید شدند و یک خبرنگار بی بی سی هم در خوست کشته شد و یک خبرنگار کابل نیوز هم در کندهار. در این برنامه بحث میکنیم روی همین مسائل که حمله بالای خبرنگارا از طرف کیها میشه، چرا میشه، چی تأثیر داره بر روحیه و بر کار خبرنگارا و همچنان بر گزارش دهی از وقایع و از حوادث. پیش از اینکه به بحث بپردازیم، همکارم اکرام الله اکرام در مورد زندگی خبرنگاران که جان باختند در روز دوشنبه معلومات داره که برایتان ارائه میکنه.
ډیر زیات مننه شفق صاحب. لوریدونکو مننه چې لموږ سره دی. د خبرونه متردول صبح جو دوام لري. اوریدونکو به مرخلو لملمنو سره به هم غږی ګول کسنګ مو چې درنو دوستانو مخکې ووریدل د دوشنبه د ورځې په پیخه کې په کابل کې نه خبريالان شهیدان شول. د څنګ په خوست کې د بی بی سی خبريال احمد شاه هم نامعلوم وسلوالو شهید ک. په دې خبريالانو په ډله کې درې د ازادي رادیو سباون کاکړ دیش کلنو خبري ویډیوګان او سپورتي راپورونه جوړول. نو موږ وعده کړو د سور په یو لسمې په ازادي رادیو کې د کار 15 کاله پوره کېدل، خو دوشنبه د سور په لسمې په یو انتحاري حمله کې د مرګ جوړبل پاړه د راپور جوړولو لپاره د کابل د ششدرک سیمه تتللې او چې په خپل د انتحاري ریت قربانی شو. ل سباون کاکر څخه دو کلن زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي. عبد الله حنانزه بل هغه خبريالو چې لازادي رادیو سره کار کوو د تلی په لومړی نیټه و وشکلن کې د په ازادي رادیو کې د کار دو کاله هم لا نو پوره شي. نو موړي وعده کړو او ماشومان نه لرل. شهید حنانزه د مخدره موادو پاړه د ازادي رادیو د ځنګړي پروګرام د زهرو کاروان د ټیم همکارو. محرمه دورانی بل هغه خبريالو و چې د ازادي رادیو پوري د ازادي رادیو همکار او په دغه بریټ کې شهید شو. د خود لپاره د ازادي رادیو د ځنګړي یونیس پروگرام نیمه نړۍ د جوړولو دنده ورسپارل شوی و، خو مرګي حتی د لومړی پروگرام د جوړولو فرصت هم ورنه کړل او دا نړۍ همداسې نیمه پاتې شو. ټاکل شوی و چې نوموړي رسمن د مې د میاشتې 15 نیټې ل ازادي رادیو سره کار پایل کړي. اغلی محرمه دورانی د کابل پوهنتون د شریعت د پونځي د دریم کال محصله و. دورانی ویل دا غوړي چې د اسلام هغه سره چې تروریستانو نړۍ ته خودلې ده، نه بلکې سپیشل ماهیت خلکو ته وخی. شمره فیزی ل 15 کلونو رئیس ل فرانسوی خبری اژانس سره د مشر اکاس پتو غدن دلرله. شمره د کابل د شمالو د دوشنبه پورس تر لومړی حمله ورسته شمره د پیخې ځای تر رسیدلې او د فرانس پریس تر راپور لمخې تر دوهمې 14 مخکې خپل همکار ته پر واتس اپ پیغام واستو چې هر څه سم دی او د اکسونو تر څنګ د پیخې د ځای ویډیو هم جوړوي. د دوه مرمنې او د یوې لور په ګډون شپږ اولادونه تر شا پرې خودل. غازی رسولی په کابل کې لسلورو کلونو رئیس له یک ټلویزیون سره د خبريال په توګه کار کاوه. د یک ټلویزیون د معلوماتو لمخې غازی رسولی د پروان ولایت په سیدخیل سیمه کې زیږیدل او 20 کلن رسولی په کابل پونتون کې د ژورنالیزم د پونځي د اخیری کال محصول. غازی رسولی واده نه وکړي. سلیم تلاش په کابل کې له 2 کلونو رئیس له مشل ټلویزیون سره د خبريال په توګه کار کاوه. د پیښې پر مهال تلاش د لومړی حمله د پوخخ لپاره سیمه ته تللی او تلاش کوزده کړي وو. ټاکل شوی و ډیر ژر واده وکړي. علی سلیمی هم په دغه برید کې وژل شو. د یو ونی مخکې له مشل ټلویزیون سره کار پیل کړی و. د سلیم تلاش سره یوځای د پیښې ځای ته تللی و چې د دوهم ځانمرګي برید قرباني شو. نوروز علي رجبي له یک ټلویزیون سره سکم یو کال د کمرمین په توګه کار کړی و. خو تر دې مخکې چې په رسنیو کې د کمرمین په توګه نږدې 15 کاله دنده ترسره کړې وه. 26 کلن رجبي د خپلې کورنۍ یوازینی د ګټې وټې سړی و. د سپین سرې مور ځوانه میرمن تر شا پرېښودي. د یک ټلویزیون د چارواکو په وینا نوروز علي رجبي په راتلونکو څو اونیو کې پلار کېده خو خپل کوچنی اولاد یې ونه لید. یار محمد توخی د تلو ټلویزیون هغه کمرمینو چې د دوشنبه په برید کې شهید شو. د لیات ټلویزیون سره له تیرو 12 کلونو رئیس کار کړی و. توخی سپین سرې مور او پیغله خور او نواده کړي کوزدن تر شا پرېښوده. خورې د سرطان ناروغي لري چې د ور باندې درملنه کوله. د 45 کلنو او ټاکل شوی و په یو میاشت کې دننه واده وکړي. د په همدې ورځ په خوست ولایت کې د بی بی سی خبريال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو تر حمله لاندې راغی او روسي په روختون کې ساور کړه. د بی بی سی افغان څنګه سره لتیر یو کال رئیس کار کاوه. د بی بی سی د معلوماتو لمخې احمد شاه په لنډه موده کې د یو زیارکخ او وړ خبريال په توګه خپل نوم جوړ کړی و. احمد شاه 29 کلن او تیر کال کوژده کړی و. د بی بی سی د معلوماتو لمخې د دې ادارې د نړیوالو خبرونو مشر جیمی انګس احمد شاه تکړه خبريال بللی او د هغه پر وژنه خواشینی څرګنده.
بله بسیار تشکر اکرام صاحب از معلومات همه جانبه تان. در این برنامه بحث میکنیم با خبرنگارا در این مورد و همچنان ممکن برخی از شنونده ها هم بر ما زنگ بزنند. امروز اونها هم صحبت خواد کردیم و همچنان با تعداد از علمای دین هم در مورد حملات. اما حالا آقای اخپلواک صافی معاون تولونیوز و رئیس کمیسیون رسانه های همگانی با ما در استودیوست. آقای صافی صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر برادرم، سپاس از اینکه فرصت دادین و در این بحث در کنار شما حضور دارم.
تشکر. صافی صاحب میشه در مجموع معلومات بتین که حمله بالای مسئولین رسانه ها یا برای کارمندان رسانه ها مشخصا بالای خبرنگار چه پیامدهایی داره و چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر کار خبرنگاری؟
خب در اول من هم به نوبه خود از طریق رادیو آزادی با فامیل بزرگ رسانه‌های افغانستان و به خانواده‌های شهدای این حادثه المناک اخیر و به دوستان و اقارب و به همه تسلی ترس می‌دارم. یقیناً که یک حادثه بسیار تکان دهنده و قسمی که شما اشاره کردین واقعاً حادثه خونین و دوشنبه روز خونین برای رسانه‌های آزاد افغانستان بود. خب هر حادثه از این گناه حوادثی که حادث میشه شک نیست که تاثیر خود به نحو بر کار و فعالیت رسانه ها می داشته باشه. اما فرق داره حادثه چیزی که در روز دوشنبه حادث شد کاملا متفاوت بود و برای اولین بار ما می بینیم که به طور پلان شده و بسیار منظم خبرنگاران و ژورنالیست هایی که برای پوشش یک حادثه مشابه دیگه برای پوشش از یعنی پوشش خبری از اونا رفته بودن در صحه آگاهانه و سنجیده شده مورد هدف قرار میگیره که این در نوع خود و در اصل امی ماجرا تقریبا در 17 سالی که از عمر رسانه های آزاد در افغانستان میگذره متفاوت و یعنی مثال از این ما مشابهتش به حوادثی که خبرنگارا در طول سالها قربانی شدن بسیار متفاوت است. از این راه گذر یقینا نگرانی های زیادی وجود داره.
تشکر.
صفیه صاحب لکه څنګه چې مونږ مخکې موویل په دغه حمله کې ستاسي یو خبریال د تلو نیوز یو خبریال یار محمد توخی هم په شهادت ورسید، که څه هم مونږ لنډه پیژندنه دغه وویل دغه په اړه نور کوم معلومات دي چې تاسو له اوریدونکو سره شریکولی شئ؟
یار محمد توخی تقریبا د تلو نیوز د همکارانو په قطار کې او په مجموع کې د موبی ګروپ چې تقریبا یو لوی رسید زه کورنۍ له په سوونو کسان هلته کار کوي، د دې په منځ کې دا ډېر د یعنی سابقه لرونکو ژورنالیستانو له ډلې وو. تقریبا دولس کاله څه باندې دولس کاله هغوی له موبی سره او له تلو نیوز سره کار کړی دی، او که درته ووایم چې ډېرې لږې داسې حادثې به وي یا داسې پیښې به وي په کابل کې همدا ډول په ولایتونو کې چې د هغوی د پوښښ لپاره دی یار محمد توخی په خپل وخت ځان رسولی. یو هڅان سړی و، یو متعهد سړی و، خپل مسلک ته ژمن وفادار سړی و، د خپل کار سره یې علاقه درلوده، رښتینی صادق انسان و په تمامه معنا. او په عین حال کې دا هم باید ووایم چې له یوې بې وزلې کورنۍ سره یې تړاو درلوده، تر شا یې یوه بوډۍ سپین سرې مور چې همیشه هغه ناروغ وي، د ناروغتیا مشکل لري، او دا ډول یوه خور چې متاسفانه هغه هم په درانه رنځ اخته ده، د سرطان ناروغي لري. نو د ورځې دخوا نه د سهار وختي مهال په دا کار ته راته، تر خپل دغه مسؤلیت تر وخته پورې به کار کوو، د هغه نه وروسته بیا به د دغه دوو مریضانو د پالنې او هغوی ته رسېدو په خدمت کې وو. خپل ټول عواید معاش او هر څه چې په لاس ورتلل د همدغه دوو مجبور انسانانو چې یوې خور و یوې مور وه د هغوی د درملنې لپاره به دغه کوو. او یو وروستي معلومات چې مونږ یې په دقیق ډول لرو د همکارانو زموږ پیسې د نورو کمرمینانو چې دغه سره وو، نو وای چې مور ډېر ناروغه وه په دغه ورځو کې، او د خپل بایسکل چې یوازینی امکان دته ورپاتې وو هغې خرڅ کړی وو، او دغه پیسې په جب کې وې، او دغه ورځ باندې چې دا پیښه وشوه او دا شهید کېده، نو وای چې پلان یې داسې وو او خپلې مور ته مې ویلي چې زه د کار نه راشم، نو ما بایسکل خرڅ کړی دی او یو څو روپۍ راسره شته دی، زه به تا بیا ډاکټر ته بوسم.
واقعا بسیار متاثر کننده است. صافی صاحب تشکر، به شما برمیگردیم. حالا هم قدیر شاهین مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان در غرب افغانستان از طریق تلفن با ماست. آقای شاهین سلام، اگر صدای ما را میشنوین، واکنش مردم به خصوص خبرنگارا در زون غرب در رابطه به حادثه خونین روز دوشنبه چگونه بوده است؟
با سلام به شما و مجموعه شنونده های محترم رادیو آزادی، تصدیت عرض میکنم رویداد خونین دهم سور در کابل پایتخت افغانستان متاسفانه یک تراژید بزرگ برای جامعه خبرنگاری افغانستان اتفاق افتاد که در چند روز اخیر ما شاهد مراسم های عزاداری، فاتحه خوانی، دعا خوانی و گل گذاشتن روی عکس شهدای خبرنگار در ولایات فراه، بادغیس، غور و ولایت کلیدی هرات هستیم. متاسفانه رویداد دهم ثور میزان ناامیدی بر روند فعالیت روزنامه‌نگاری در افغانستان بیشتر ساخته. خانواده ها وحشت پیدا کردن ای که دیگه فرزندشان که در مسیر کار خبرنگاری و کارمند در رسانه هست دیگه با وحشت پیدا کردن، ترس پیدا کردن. حتی امروز جالب است که یکی از خبرنگارهای بسیار ورزیده و کهنه‌کار ما از ادامه کار در شرایط فعلی معذرت میخواه و میگم ما میخواهیم تغییر شغل بدن، اما درک میکنیم نفس دل و ته دل ای همکار و سایر همکاران جامعه خبرنگاری ما در غرب است.
بله آقای شاهین، فکر میکنم تماسشان قطع شد. خیر تا که دوباره تماسشان با ما از طریق تلفن وصل خواهد شد. صافی صاحب، به نظر شما حمله بر خبرنگارا به این شکل که چون شما هم پیشتر یادآوری کردین که پلان شده بوده، در کنار از او دو خبرنگار دیگه در ولایت کندهار و در ولایت خوست هم از سوی افراد مسلح کشته شدن، فکر میکنین که حمله بالای خبرنگارا به شکلی از اشکال یا حملات ای پلان شده در مجموع هست، یعنی بیشتر شده، و ای در کمیسیون رسانه ها چقدر نگرانی را به همراه داشته است؟
خب، کمیسیون رسانه های همگانی جزء خانواده رسانه های آزاد افغانستان هست و در مجموع این یک پرسش هست که در برابر همه ما بدون تفاوت قرار دارد، چی خود رسانه ها و مدیران رسانه ها و چی هم نهادهای همه حقوق رسانه ها در افغانستان کار و فعالیت میکنه. نکته قابل تأمل و یا بسیار پرسش برانگیز همین نکته است که شما اشاره کردین. ما میبینیم که در طول یک هفته مدت زمان بسیار کوتاه است، در درون در داخل در چوکات هفت روز، آغاز از قندهار میشه و یک خبرنگار بسیار بلگونه هدفمند کشته میشه و مورد اصابت مرگی قرار میگیره و بسیار هدفمندان واضح هست که هدف حمله کننده از میان برداشتن ارغن و خاموش کردن صدای ارغن در قندهار بود. به تعقیب از این، خب بسیار سنجیده شده، باز هم میگیم قبلا هم اشاره شد که معمول هست که در حادثات مشابه، در حادثاتی که حمله های انتحاری صورت میگیره یا از هر گونه که از این حوادث مشابه خبرساز باشه، به دنبالش خبرنگارا در صحنه حضور پیدا میکنه و فرستادن یک انتحاری دوم بسیار حساب شده هست و فرستادن زود در بین خبرنگارا و انفجار در درون یک جمعی که در اونجا بجز از رسانه ها کسی دیگر حضور ندارن، تمام این جریان و بعض در این روز کشته شدن خبرنگار بی بی سی روح شاد باشه احمد شاه در خوست، ای پرسش به وجود میاره که خب داره رسانه ها به طور مشخص مورد هدف قرار میگیرن. اما یک نکته دیگر هم میخواستم اضافه بکنم که اگر ما نگاه بکنیم، بدون شک در افغانستان ما در 16 سال گذشته دستاوردهای بسیار زیادی داشتیم در تمام عرصه ها، بگیریم از صحت و معرف گرفته تا نهادهای دموکراتیک، نهادهای جامعه مدنی، همچنان دموکراسی و انتخابات و پارلمان و همه از اینا را داشتیم. همه از اینا، تمام اینمی سکتورها به نحو متاثر شده در پس دوباره هم در طول 16 سال و یگانه سکتوری که تا هنوز به قوتش نفس میکشه و صدایش بلند است و به گونه دوام آورده و قوت پیدا کرده روز به روز، یعنی بخش رسانه های آزاد افغانستان بود. و ظاهرا نگرانی اینمی است که گویا اینمی بخش اینمی سکتور هم تلاش وجود داره که به نحو اینمی را متاثر بسازد.
بله، تشکر. خب شاهین صاحب با ما دوباره وصل شده از هرات، اما پیش از او که شاهین صاحب با صحبت های خود ادامه بده، اکرام صاحب همکارم شماره های استودیو را هم برای شنونده ها اگر لطف کنین اعلام بدن.
ډیر زیتمنه شفق صاحب. درنو دوستانو، کو تاسو هم را سره غواړی په دې خبرونه کې برخه واخلئ. 0999 45 45 0922 25 55 زموږ د استودیو د ټلیفون شمیرې دي، کولی شي په دې سره خپل احساسات او خپل خبرګونونه شریک کړئ.
بله شاهین صاحب، بفرمایید. شما پیشتر تلفن قطع شد در رابطه به واکنش مردم به خصوص خبرنگارا در زون غرب صحبت میکردین، کوتاه بفرمایید.
متاسفانه همچنان فاجعه حمله بر رسانه‌ها و خبرنگاران به اندازه گسترده بوده که شهروندان اقشار مختلف متاثر ساخته، جامعه خبرنگاری به شدت یک وحشت ایجاد کرده و متاثر ساخته. آن چیزی که در همایش‌های دو روز اخیر، مراسم‌های عزاداری از سوی خبرنگاران و جامعه رسانی در غرب افغانستان مطرح شد است که دیگه خسته شدیم اینکه از دولت بارها ایره بخواهیم که چی برنامه برای تامین امنیت ما داریم، چی برنامه شفاف و واضح برای حمایت باقی از رسانه ها داریم. فوکس خبرنگاران و جامعه های رسانه‌ای هرات و غرب افغانستان ای بود که دوباره دست به سوی سازمان های جهانی، جامعه جهانی دراز میکنیم و میخواییم که بر وضعیت فعلی خبرنگاران افغانستان رسیدگی بکنند. اقلیتی که هر روز زیر حملات مافیا، زیر مداخلات پنهان و آشکار کشورهای همسایه، زیر وحشت و حملات گروه های حراس افکن و دهشت افکن و تروریست در غرب افغانستان و کل افغانستان هستیم و هر روز هم شاهد مراسم های عزاداری و کم شدن همکاران ما که به کادر تبدیل شدن در 15 سال گذشته. تلاش کردیم تا اینا را به یک مرحله برسانیم، امروز متاسفانه دانه به دانه نشانه گرفته می شود و بروی و چشم ما جان خود از دست میدن، شهید میشن، قربانی میشن، زخمی میشن. اما دولت همون یک شعار داره 15 سال شده، دولت اول و دولت دوم، که ما از خبرنگاران حمایت میکنیم و در مرحله عمل هم هیچ نوع عملی که نداریم. گاهی تردیدها بر اینه که پشت سر این قضایا خود دولت هم سهم داره.
دیر زیاد مننه شاهین صاحب، کور مودان ژوندۍ اوسې چې خپل احساسات مو را سره شریک کړل. صافی صاحب، لکه څنګه چې شاهین صاحب هم ویل چې دولت یوازې شعارونه ورکوي، په دې برخه کې د ژورنالیستانو د ژوند خوندیتوب په اړه راتلونکي تهدیدونه هم موجود دي. داعش اسلامي دولت ډلې چې دغه پیښې، دغه حملو مسؤلیت منلې دی، ویلي دي چې دا د ژورنالیستانو په وړاندې د بریدونو پایل دی، یعنی له دې نه وروسته به نور دغه ډول حملې هم په دوی باندې وشي. دا راتلونکي تهدیدونه څنګه ارزوي تاسو؟
یو خبر خو بالکل ښکاره ده، واضح ده، ټول په دې پوهیږي چې په دې کې د حکومت البته کمزوریان له امنیت اړخه د رسنیو د تحفظ په مجموع کې د کابل د اوسیدونکو د پسند خلکو هغه ډېر واضح ده. او په هغه اعلامیه کې هم چې له پیښې تقریبا 15 ساعته وروسته د بیلابیلو رسنیو ډېر معتبر ژورنالستان خبرنګاران راټول شو او د پیښې په ځای کې اعلامیه ورکړه، په هغه کې په څرګند ډول همدغه نیمګړتیا ته پام شوی دی، یادونه شوی ده چې حکومت په دغه ځانګړې پیښه کې په مشخص ډول او په مجموع کې نور هم د خبریالانو د امنیت خوندیتوب کې ناکام. له دې سره البته په دې چې دغه ګواښ یا تهدید چې کېدای شي په راتلونکي کې به نور هم ورته پیښه کېږي، دغه احتمال خو مخکې مونږ په وغږېدو چې له کندهار نه رانیولې بیا تر کابل پورې او تر خوست پورې، دا په خپله یو ډېر لوی سوال دی چې په دې باندې همدا اوس تقریبا ټول دې ته متوجه دي. اما په عین حال کې به یوه خبره بله هم وکړم چې د ناهیلیو سره او د ستونزو سره او د مشکلاتو سره سره دا به هم خپل ځای لري چې واقعا د یادولو وړ خبره ده چې په همغه ورځ کوم ځای کې چې د خبرنګارانو یو صف ونړېده د 15 ساعتونو په فاصله کې، له هغې نه یو اوږد صف هلته تشکیل شو او د بیان د ازادۍ په ارزښت، د رسنیو د پرژمنتیا او د رسنیو د کار پر دوام، د خبریالانو د ټول خبري او قوي غږ پورته شو. یعنی د دې معنی دا ده چې دا یوه جګړه ده، یوه مقابله ده، او د بیان د ازادۍ په برخه کې کوم فرمختګ چې په د تیرو کلونو کې رامنځته شوی دی او کوم کسان چې په دغه ډګر کې عملا کار کوي، زه فکر کوم چې د دې غږ خاموشه کول او د دغه سټیج له خپل غورځول ډیر اسان کار هم نه دی. مشکلات به وي، ستونزې به وي، خو د دې ټولو باوجود زه مطمئن یم چې رسنۍ به هم وي او د بیان د ازادۍ غږ به هم اوچتي او دا فعالیت به دوام لري کیدیش قربانیان لکه په دتیرو 14-15 کلو کې موږ ګڼ شمېر قربانیان ورکړي دي. یوازې پروسه کال موږ شلتنو باندې د دې دغه کارتونکو په ژوند لا سوار کو. نو وګورو اوس د حکومت هم ځمواري ده، البته د هر رسنۍ لپاره، د هر رسنۍ د مدیر لپاره، د خپل همکار د امنیت خوندیتوب دا ډېر لومړی سوال دی. نو زما خو پوره باور دی چې هم د رسنیو مدیران هم حکومت حتماً با پدی باندې ډېر جدي بحث کوي او لارې چارې به دې پاتې کوي.
ډېره زیاته مننه صافي سي. بیرته به راګرځو په ننګرهار کې. آزاد خبریال عبدالله هوډ را سره همدا د ټلیفون په لیکه دی. دا به راته د ختیځو ولایتونو د خبریالانو د ټولنو غبرګونونه د دغه پیښو په اړه راته وایي، خپل احساسات به را سره شریکي. هوډ صاحب ستړی مه شي، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بس مهرباني وکړه خپل احساسات او په دغه سیمه کې کوم خبرې اعلان دي دوی تبه ناستې کړي دي په دې اړوند باندې خپل خبرګونی سرګند کړي دارته وایي.
بالکل مننه. رښتیا ورستۍ پیښې د ژورنالیستانو پر وړاندې ډېرې بوبلوونکې وې. په تېره د ازادي راډیو لپاره چې په ورستۍ پیښه کې درې شهیدان له لاسه ورکړل، درې شهیدان یې ورکړل. په ټوله کې زموږ دا حالت دی د جګړو چې شروع شوي دي، ژورنالیست تابند ورسره زیانمن دی، پکې وژل کېږي. او بدبختي دا ده چې حکومت تر اوسه په دې بریالی نه شي چې ژورنالیستانو ژوند ته پام وکړي. د دې تر څنګ موږ تر اوسه په دې بریالي نه یو چې وسلوالو ته قناعت ورکړو چې موږ دې طرفه خلک یو چې تر ډېره مو کړی ده، دا کار مو کړی دی، خو موږ لا بریالي شوي نه یو چې د جګړې سکېل غاړې خاني کړو چې موږ تر اوسه په یو طرف کې واقع نه یو. وروستۍ پېښې دومره بوږدوونکي دي، موږ کوم رسم کړي دي، رښتیا هم ډېرې عجیبه وې. په موږ یې تاثرات داري چې په ختیځه سیمه کې ژورنالیستانو د کورنیو لخوا مستقیما ویل شوي دي چې یا ژورنالیزم پرېږده یا د کورنۍ پرېږده. دا د وروستیو پېښو تاثرات دي په موږ باندې. زه چې څو شېبو لپاره فکر کوم زه ژورنالیست یم، رښتیا هم خپل مرګ مې سترګو ته کېږي، او دغه حالت امکان لري هر وخت موږ په جګړه کې ښکېل یو.
هوډ صاحب، خوب در زون شرق هم شما یادواري کردین، به خصوص در ننګرهار هم تهدیدات به نحوه در یو آخر افزایش یافته. بر اساس معلومات ما هم حتی برخ خبرنگارا نمیتونن به شکل درست و به شکل که لازم است به کارشون ادامه بدهند. ای چقدر تانسته روی روحیات خبرنگارا تاثیر منفی بگذاره و همچنان تاثیر منفی حتما داره بر گزارش دهی از وقایع مهم و به حوادثی که باید مردم در مورد از او معلومات حاصل بکنند؟
ګوره ما مخکې یاده کړه تاثرات خدای دي چې کورنۍ نورې دې تیاری نه دي چې ژورنالیستان پرېږدي. ژورنالیستان تیار دي، دا غږ خاموشه کېدو غږ نه دی، د بیان ازادۍ غږ څوک نه شي خاموشه کولی. موږ به وژل کېږو، خو لکه کورنۍ راسره په ستونزو کې دي. دا اوس په ختیځه سیمه کې د لسو زیات ژورنالیستان زه پېژنم چې کورنۍ ورته مستقیما ویلي دي چې یا کورنۍ پرېږدي یا ژورنالیزم پرېږده. مګر هغوی دي په دې دا تاثر دی، بد تاثر دی. اوس په ختیځه سیمه کې د کابل په پرتله په ختیځه سیمه کې ژورنالیستان ته ډېر ګواښونه کېږي. ټلیفون له لارې دی، ایمیل له لارې دی، میسیجونو له لارې دوی ته ګواښونه کېږي. موږ دولګې لرو، موږ دلته زموږ په سیمه کې چې کوم ژورنالیستانو هغه مسؤلین ټاکل شوي دي، هغوی هم جریان کې چوري، هغه بېلګې مو ورته ورکړي، دوی خبرې هم کړي دي. خو موږ تر اوسه بریالي نه یو چې د جګړې ښکېلې غاړو ته قناعت ورکړو چې موږ بې طرفه خلک یو، زموږ په اړه باید خیال وساتل شي.
څوک مسؤلیت لري؟ کیها مسؤلیت دارن؟ باید کیها اقدام بکنن؟ حکومت یا نهادهای دفاع از خبرنگارا هم دی قسمت مسؤلیت دارن؟
بله، تاسو خپلواک صاحب ناسی تر ټولو زیات مسؤلیت زه خپلواک صاحب ته راځي. حکومت یې مشر دی، زموږ یوازې د عمر د تجربې له نگاهه نه دی. زموږ په افغانستان کې ژورنالیستانو مشري هم په غاړه لري. موږ ولې ونه توانېدو چې ژورنالیستانو په اړه وسلوالو ته قناعت ورکړو؟ صحیح د حکومت پل دی. زه حکومت دا توانایی نلری چې موږ زموږ ژوند خوندي کړي او رښتیا یې هم نه لري په ده به سترګې نه پټو. دومره د حکومت په خپله ډېر کمزوری دی، دومره کمزوري حکومت په شتون کې ژورنالستانو مشران چې څوک دي هغوی باید د ژورنالیست د ژوند د خوندیتوب لپاره اړیکې ولري، هغوی او هغه ډلې چې په جګړه کې ښکیل دي هغوی ته قناعت ورکړي لږ تر لږه زموږ په اړه.
ډېره زیاته مننه هوډ صاحب، کور مو ودان، ژوندي اوسئ، چې خپل احساسات مو راسره شریک کړل.
مننه، تشکر. خب حالا هم بهرالدین جوزجانی از علمای دین با ما در خط تلفن هستند. آقای جوزجانی سلام بر شما.
علیکم السلام و رحمت الله و برکات و سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی.
تشکر جوزجانی صاحب، شما هم صحبت ها را شنید، نام از صافی صاحب انشالله و هم از هود صاحب و برخی از خبرنگارای دیگر از شاهین صاحب از هرات در مورد حملات اخیر که صورت گرفت، به خصوص که تعداد از خبرنگارا در او شهید شدند هم در کابل و هم در کندهار و خوست، میخواستم شما از نظر شریعت دی مورد بحث کنید. حملات را چگونه شما اسلام دی مورد چی میگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول به شما، به تمام همکارای عزیز شما، مهمانای بس، شنونده های عزیز سلام های خود را تقدیم میکنم. بعد از عرض تقدیم و سلام، اظهار غم شریکی میکنم و اظهار علم میکنم با تمام خانواده شهدا، خصوصا خبرنگارای عزیز ما که در حادثه اخیر به شهادت رسیده. از الله عزوجلال برای شهدا جنت الفردوس، برای زخمی ها شفای عاجل و برای بازماندگانش صبر و جمیل مسئلت دارم و برای قاتلین این حوادث اخیری که در جاهای مختلف افغانستان از ملت مظلوم مسلمان افغانستان قربانی گرفته، جهنم و عذاب ابدی خدا را خواهان هستم. الله عزوجلال جل جلاله در قرآن عظیم شان می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. شما نفسایتان را نکشین. مفسرین اینجا دو تفسیر میکنه، نفسایتان را نکشین یعنی به این معنا که خدا به دست خود از بین نبرین، خدا نکشین. یک دوم میگه که یعنی هم نوع خدا نکشین، همدیگر را نکشین. مسلمان ها در بین همدیگر، جوامع بشری، جامع انسانیت از من حیث انسان در بین همدیگر به مانند یک نفس واحد است، یعنی همدیگر را از بین نبرین. چرا؟ به خاطر ای که الله تبارک و تعالی به شما مهربان است. این زندگی را الله تبارک و تعالی به شما داده، حق گرفتنش از الله است، به دوش الله است. پس از این آیت به صراحت معلوم میشه که انتحار و انفجار به صراحت حرام است و هیچ ضرور نیست که ما همیشه از لحاظ شرعی را تقبیح بکنیم یا حرمتش را بیان بکنیم. چیزی که حرام باشه او حرام است. جنایت جنایت است، هر کسی که انجام بده. ببینین امروز شما در سرزمین ما یا در سرزمین اسلامی، داعش میای جنایت انجام میده، فاطمیون به رهبری ایران میای جنایت انجام میده، طالبا جنایت انجام میده. در بعضی حالت ها شده که دولت هم مرتکب بعض جنایت ها در حوادث کندوز پرای جاها شده. امریکایی ها میای جنایت انجام میده. جنایت جنایت است، ولو که ما بکنم شما بکنین، هر گروه هر جنا بکنه، جنایت جنایت است، حرام است. در آیه دیگر خداوند تبارک و تعالی میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. کسی بکشه یک نفس را، من قتل نفسا بغیر نفس، بدون نفس یعنی بدون قصاص از بین ببره، یا به خاطر ایجاد وحشت و دهشت، فساد، خوف و ترس در میان مردم که یعنی بد امنی را ایجاد بکنه، او چی میگه؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، گویان که تمام انسانیت را از بین برده. یعنی از بین بردن یک انسان به منزله از بین رفتن تمام انسان است. یعنی من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی که یک انسان را حیات میبخشه او را تداوی میکنه، گویان که تمام انسانیت را نجات داده. ببینین دین اسلام به کرامت انسان چقدر ارزش قائل شده و انسان چقدر عزت داده. حتی حقوق مسلمه‌ای که برای انسان‌ها از طرف دین، از طرف شریعت داده شده، او در قرآن عظیم و شان
در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در قول فقها بیان شده خیلی وقت را میگیره ما بگیم این حرکت هایی که صورت میگیره.
بله جوجانی صاحب
بفرمایید.
جوجانی صاحب محترم، خوب شما هم در جریان هستین که خبرنگارا بیشتر وظایفشان بلند کردن صدای مظلوم است و به نحو استاد شدن در برابر ظالم است و گزارش دهی به موقع به وقت و کامل از حوادث و از وقایع است، همچون حملاتی که مثلا در روز دوشنبه صورت گرفت و دو خبرنگارای افغانستان کشته شدند، سه خبرنگار رادیو آزادی هم. این حملات شما دی مورد از نظر اسلامی چی میگین که کسی که صدای مظلوم را بالا میکنه و او کشته میشه، دی مورد شما چی میگین؟
ما نو پیشتر عرایزی که داشتم خدمت شما عرض کردم. ببینین متاسفانه امروز از بی تدبیری و بی برنامگی سیاسیون ما، حکومت مردای ما، مردم افغانستان، ملت افغانستان با موج توطئه ها واقع شده. قربانی حوادث هر روز خبرنگارای عزیز ما است. من من حیث یک عالم دین، من حیث یک شهروند افغانستان، من حیث یک بچی همی سرزمین، زمانی که شنیدم خبرنگارای عزیز ما در این حادثه شهید شده، ما سخت غمگین شدم، از این حادثه متاثر شدم. البته اونا هم به مثل ما پدر و مادر داشتن، به مثل ما اولاد داشتن، به مثل ما قوم و اقارب داشتن، چندین خانواده ها به غم نشست. ببینین موضوع را یک کمه که عمیق‌تر بحث بکنیم. امروز در هر جبهه، در هر جهت، حتی از مخالف کشته میشه، در این سرزمین کسایی کشته میشه که اونا افغان هاست، اونا اولاد اینمی سرزمین است. پس درست امروز همه که ما و شما قربانی توطئه های بیرونی استیم که چه خبرنگارای عزیز ما که امروز با خون دل بیچاره در عرصه رسانه ها، در عرصه خبررسانی برای مردم افغانستان کار میکنه، یک کتله بزرگ و عظیم افغانستان است و علما در مساجد و منابر تهدید میشه و کشته میشه، یا ملت عام ما در روی سرکا قربانی میشه، یا سربازای عزیز ما که هر روز به خاطر امنیت من و شما، تامین امنیت من و شما در روی سرک اونا چی می خوف و گل می خورن، بر دم انتحار و انفجار اونا برابر است، بر دم قوتای زورگوی اونا مواجه است. اما اینا همه بر می گرده به این که تا به حال شورای عالی صلح، شورای علما، رهبری دولت نتونسته که یک سیاست منظم را ایچی بکنه، به خاطر ای که درست دولت اگر با طالبا در حالت جنگ است، طالبا یا مثلا داعش اونا مخالفین است، از مخالفین ما و شما چی توقع داشته باشیم؟ هر کاری که از دستش بیاید شاید انجام بده. اما مسئولیت دولت چیست؟ مسئولیت محترم جلالت باب رئیس جمهور من حیث رئیس جمهور، مسئولیت محترم دکتر صاحب عبدالله من حیث رئیس اجرائیه، رئیس صاحب امنیت ملی، شورای امنیت، وزیر صاحب دفاع داخله، مسئولیت اینا در برابر شهروندا، در قبال اینمی خبرنگارا، علما، هر فردی از جامعه، ولو که افراد هندو غیر مسلم که در این سرزمین تابعیت این سرزمین داره زندگی میکنه، مسئولیت اینها چیست؟ باید اینها شورای عالی صلح این کار را میکرد که از همه پیشتر مخالفین را کانی میکرد که به این حرف مخالفین خبرنگارا را مورد هدف قرار نده، علما را مورد هدف قرار نده.
دیر از جهت من نجوزانی سب
سلامت
بوسید،
تشکر
جوجانی صاحب، بسیار بسیار تشکر. انشاءالله به شما بعد از ساعت 11 حتما بر میگردیم. مهربانی اکرام صاحب،
دیر از جهت مننه جوجانی صاحب. صافی صاحب بیا تاسو تر ازو مخ کې زموږ بل خبريال ملګری عبدالله هوټ ځینې خبرې لرلې، په ځانګړي ډول د خبريالانو د خوندیتوب ټولونو ته مسولیت راځي کوو، په ځانګړي ډول تاسو نوم واخست، کوم څه مسولیت لري په دې برخه کې د خبريالانو د خوندیتوب ټولنی؟
ټول موږ مسولیت لرو. زه فکر کوم چې دا مسولیت یو ځانګړی ادرس سره چې کول، ځکه د امنیت تامین دا یوه ډېره لویه مسله ده، او دا په خواشنۍ سره چې د مملکت په سطحه یو لوی بحث دی، یوه لویه پوښتنه ده. خو تر کومه چې د رسنیو د ملاتړ په ټولنو پورې البته رابطه لري، زما د ورور خبره دا وه چې ګواکې زه هم یو له هغو کسانو یم، و بالکل زه د یوه خبریال په حیث د یو ژورنالیست په توګه د هیواد د هر خبریال او هر ژورنالیست په وړاندې مسؤلیت احساسوم، خو زه اوس بالفعل د کومې ټولنې مشري یا مسؤلیت نه لرم. د رسنیو کمیسیون چې زه پکې کار کوم، ټول رسنیو کمیسیون هغه کاملا متفاوت دی. کار اړخ د ژورنالستانو د حقونو دفاع او ملاتړ، د آزادو رسنیو دفاع او ملاتړ، دا ټول شیان پکې شامل دي. د کار بده ولې دوی کېدای شي له دې نه خبر ولري چې همدا اوس یوه ګډه کمیټه جوړه ده د رسنیو د حمایت او ملاتړ ټولنې پکې دي، د اتحادیو استاد ورکړي دي. حکومت لوړ پوړي چې بخنه غواړم دلته کوځي کوم، دا ټول یوه کمیټه ده. اما زه من هیڅ د یو خبريال یوازې ز حکومت اجرایی ځواک نه لرم، او څه چې کولای شم هغه دا دی چې یو څه تایید کوم په یو څه اعتراض وکړم. دا کار په دوامدار ډول باندې مخې ته روان دی. تاسو کېدای شي د غرور به د دې نه خبر یا به نه یې چې له دغه دوشنبې د خونړۍ پېښې نه راوروستو تقریبا دوه ډېرې مهمې غونډې د حکومت په لوړه کچه د دولت تر چوکاټ کې د رسنیو له استازو سره شوي دي، او پوښتنه همدا ده چې څه ډول د خبریالانو خوندیتوب دغه شي. اما زه یو عرض کوم چې اصلا د رسنیو کار ګوري، د رسنیو کار، د ژورنالستانو کار په ځانګړي ډول د آزادو رسنیو کار، خو زما چې څومره تجربه ده او یعنی عملي د کلونو د ژوند تجربه مې ده، داسې به ډېر کم خبر نگار او کم رسنۍ به پیدا شي چې هغه چاته تور وای یا چاته سپین وای. داسې به ډېر کم پیدا شي چې ووایي چې یاره دا کار ښه شوی دی، دا کار بد شوی دی. د رسنیو کار، د خبریالانو کار بخښنه غواړم، هغه تایید یا تردید نه دی، هغه د چا غندنه او ملاتړ نه دی. د خبرنگار دنده او وظیفه د اطلاعات و انتقال دی. هر پیښه چې رامنځته کېږي، خبري پیښه چې هغه خبري اړخ ولري او په یو ډول نه یو ډول د افغانستان خلک دغې نه متاثر کېږي، د یوې رسنۍ لیدونکي اورېدونکي دغې نه متاثر کېږي، نو د رسنۍ او د خبرنگار دنده همدا ده چې د هغې په اړه معلومات راټول کړي، څه پېښ شوي دي، څنګه پېښ شوي دي، چیرې پېښ شوي دي، څوک پکې ښکېلو، ټول همدغه معلومات دي په بېپرې ډول یې ورکوي. رسنۍ د رسنیو کار سیاست نه دی، د رسنیو کار ډلبازي نه ده، د رسنیو کار د یو چا د ملا تړل او د بل د خپو وهل نه دي، او دا کار نه کوي رسنۍ. اصلا مهم خبر په دې مینس کې دا ده چې د افغانستان په شخړه کې ښکېلې خواوې، هغه که دولت دی، هغه که دولت مخالفین دي، هر ډله چې دا ټول زورواکي دي، موږ او تاسو وینو چې یوازې حکومت او طالب هم نه دي، ګڼې نورې ډلې او دغه هم دي چې خبرنګاران یې همیشه ګوښلي دي، وهلي دي، بندیان کړي دي، تر دې پورې د پوره ډېر کارونه له دې ټولو نه هغه غوښتنه چې کېدای شي او هغه څه چې د بیان ازادي یو بشري حق دی، دا الله تعالی خپل بندگانو ته ورکړی حق دی، نو د ټول باید د دې مراد او کې احترام او کې درناوی.
بس په مخ ته وړو، یو زیات شمېر خلک په دې باور لري او انتقاد کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب زیاتره ټولنې یوازې شمېر اعلانې د کال په وروستیو کې کینی، شمېر اعلان کې او کانفرنس ورکی وو چې په دغه کال کې د عمر خبریالانو خپل ژوند د لاسه په
خبر رسنیو د ملاتړ ټولنو کارم څه دی ګوره، دغه د کار یو برخه ده، دا د کار یو برخه ده چې هغه پر دې نظارت کوي، له خبرنگار سره څه پیښیږي، له رسنۍ سره څه پیښیږي، دا ټول معلومات ترش کوي. د کار یو برخه دا ده چې میاش په میاش، وخت په وخت، په اروپا کې، په کال کې د خپل څه ملاحظات او څه کنټرول او نظارت او د بهیر چې څاري په خره کې ریپورت هم ورکړي، دا د کاري وبرخه ده. اما د دې معنی دا نه ده چې دوی ګوکې پر اختیار تش یو ریپورت په اخر د کار کې یا په یو ټاکلي وخت کې تسلیموي او نور کار نه کوي. ښه، زه دا منم د یو خبرنگار په حیث زه په خپل د رسنیو د ملاتړ د ټولنو په کار باندې هغه څه چې لازم ده، هغه څه چې تمه کېږي، زه قانع پې نه یم. مشکلات ورپکې شته دي، متاسفانه زموږ ټولنه ویشلې ټولنه ده. موږ په سیاست کې وشلی او په ژبه باندې سره وشلی او په سمت باندې سره وشلی او د مصاب د وش حد روان دي او متاسفانه چې رسنۍ هم په همدې قطار کې متاثر دي د رسنۍ او مدافع ټولنې هم په یو نه یو ډول په خوښینه سره د خبر کول غواړم وایم چې له دغه حالاتونه له دغه وش نه د هم په یو ډول متاثر دي په کار کې بستونځي خو یوې مخې په دې هر څه د چلپاره خل چې ګواکې هیڅ نه دي کړی فکر کوم دا مې انصاف نه دی کوشش کوي هڅه روان دي اوس د فدراسیون په چوکاټ کې دغه ټول اتحادې یو ډول انتظام پکې د رامنځته کېدو په حال کې دی د دې په ځای چې دوی فرقو باندې مخې ته لاړ شي لکه د تیرو کلونو تجربه یو پرمختګ دا وشو چې د ټول اتحادې بنسټونه سازمانونه په یو فدراسیون کې راټول شوي دي اول ته د مختلف عرصو کې د کار د تعقیب سره تقریبا د اتحادیو په منځ کې سره وشلی دی او هغه په واحد ډول دا یو پرمختګ دی او زما هیله دا ده چې په راتلونکي کې ورو ورو دا کار نتیجه ورکړي او بالاخره دغه غږ مرسا شي او هغه لازم فشار د ټولنې غیر د فشار دراوړو نه نور څه نشي کولی او هغه لازم فشار چې هغه قوت چې پاتې کېږي زما هیله دا ده چې انشاءالله په روانو موده کې میاشتو کې او په روانو کلونو کې به دغه قوت پیدا کړي.
بله تشکر صافی صاحب. خب آیسته آیسته به ساعت 11 نزدیک میشیم که وقت خبرهای ما هم میشه، اما پیش از او صافی صاحب در بعد از 11 بجه انشاءالله بیشتر روی راه حل ها و مسئولیت های نهاد های دفاع از خبرنگارا بیشتر صحبت خواد کردیم و همچنان شنونده ها را نتانستیم در امرای خود داشته باشیم. بعد از ساعت 11 خبرها که نشر میشه انشاءالله با شنونده ها هم در تماس خواد شدیم از طریق تلفن. اما حالا ساعت 11 بجه میشه و مایک را به مصطفی صدیقی همکار ما در استودیوی پراگ می سپاریم و بعد از